این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. نوری صاحب بفرمایین، میکروفون در خدمت شماست.
بله سلطان سرور، تاسو استری مشی قدمون اوریدونکو په دې خبرونه کې اوري چې د پولیس ډاکټرانو نړیوال ټولنې اعلان وکړ چې په کندوز کې دوی په یو روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي بریدې څېړنو په نتیجه کې څرګنده شوې ده چې دوه نور ډاکټران هم وژل شوي دي. د پیښې په اړه د حقیقت موندنې خپلواک کمیسیون فعال شوی او د څېړنې د پیلېدو لپاره د امریکا او د افغانستان د دولتونو موافقې ته انتظار کوي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په خپرونه کې راپورونه لرو. دغه راز دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپروو. د ژوند په شیبو کې او د اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرامونه. خو لومړی قسم سولمل ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
لومړی هم د مهمو خبرونو سرخطونه. د امریکا دفاع وزیر وایي له 2014 کال وروسته به هم اضافي امریکایي سرتیر په افغانستان کې پاتې سي. د ګډو ګټو د همکارۍ سازمان وایي تر ټولو ستر ګواښ دوی ته اوس د افغانستان له لورې متوجه دی. او د ایران نگهبان شورا د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره شوی اټومي تړون تصویب کړ. د هم بشپړ خبرونه. د امریکا دفاع وزیر وایي چې له 2014 کال وروسته به هم د دوی اضافي ځواکونه په افغانستان کې پاتې سي. د اوسني پلان له مخې امریکا باید خپل پاتې شاوخوا 10,000 پوځیان د راتلونکي کال تر اخره له افغانستان وباسي او محدود شمیر سرتیري د خپل سفارت د ساتنې لپاره پرېږدي. خو آشتن کارتر تېر ورځ په واشنگټن کې یو پوځي کنفرانس ته وویل په کار ده چې د 2014 کال او تر هغه وروسته لپاره له شرایطو سره سم امریکا خپل پلان چمتو کړي. که څه هم داسې نه ښکاري چې امریکا به ډېر پوځیان په افغانستان کې پرېږدي، خو آشتن کارتر تېر اونۍ څرګنده کړه چې د ناټو یو شمېر دفاع وزیرانو دته ویلي دي چې په افغانستان کې د پوځیانو د ایستلو اوسنی پلان ممکن دی چې بدل سي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هیواد د لوړ پوځي مډال هغه پوځي تورن ته ورکوي چې په 2012 کال کې په افغانستان کې ځانوژونکي حملې تخریب کړي وې. سپینې ماڼۍ د چهارشنبې پر ورځ اعلان وکړ چې اوباما به دغه د ویاړ مډال تورن فلورنت ګروبرګ ته د نومبر په 12 ورکړي. دغه پوځي ته دغه مډال په دې خاطر ورکول کیږي چې د 2012 کال په اګست میاشت کې د کونړ په مرکز اسد آباد کې ځانوژونکي په نشه کړي او د ډیرو وژنو د مخنیوي لپاره د غوی پلان شند کړی و. د ګروبرګ د اقداماتو په نتیجه کې دغو ځانوژونکو له وخته مخکې ځانونه والوسول. دغه د جزتام څلور امریکایان ووژل او یو شمېر نورې ژوبل کړل. 22 کلن ګروبرګ په خپله هم څو ځای ټپي سوی و چې د روغتیايي دلایلو له امله په جولای کې تقاعد سو. ګروبرګ به چې په فرانسې کې زیږیدلی او په 2001 کال کې د امریکا تابعیت ترلاسه کړی د خو ژوندیو امریکایانو لس یو دغه امریکایانو لسم کس وي چې په افغانستان او عراق کې د خپلو کړنو په خاطر دغه مډال ترلاسه کوي. د دغو جګړو نورو وو پوځیانو ته د هغوی له مړینې وروسته دغه مډالونه ورکول سوي دي. د بیپولی ډاکټرانو نړیواله مؤسسه وایي د وروستۍ څېړنې له مخې معلومه سوې ده چې په کندز کې د اکتوبر په 3 د دوی پر روغتون په بمباری کې د دوی دوه نور ډاکټران هم وژل سوي دي. مخکې د 22 کسانو د وژلو راپورونه ورکړل سوي وه. د دې روغتون 9 ناروغان لا هم ترې تم دي. په دې ترڅ کې د حقیقت موندنې یو خپلواک کمیسیون ګمارل سوی دی او وایي چې د تحقیقاتو لپاره چمتو دی. د سویس د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند وویل دې کمیسیون د خپل کار د پیلېدو لپاره د افغانستان او امریکا حکومتونو ته خپل وړاندیز استولی دی. بیپولی ډاکټرانو د دې کمیسیون چمتووالی ستایلی. د ګډو ګټو د همکارۍ سازمان وایي تر ټولو ستر ګواښ دوی ته اوس د افغانستان لخوا متوجه دی. د سازمان تېره ورځ په مسکو کې غونډه لرله. تر غونډې وروسته یې په یوې اعلامیه کې دغه ګواښونه جدي وبلل. په دې غونډه کې له افغانستان د دوی هیوادونو ته د نشه موادو د قاچاق پر زیاتوالي او له افغانستانه منځنۍ آسیا ته د افراطي ډلو نفوذ ته اندېښنه ښکاره سوې ده. په اعلامیه کې راغلي دي چې له افغانستان سره د تاجکستان د پولې پر اوږدو په 80% سیمه کې طالبان سته. په دې اعلامیه کې داعش ته هم اندېښنه ښکاره سوې او ویل سوي دي چې د داعش له 2 تر 3 زرو پورې کسان په افغانستان کې فعال دي. ټاکل سوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د زیمبابوې له ملي ټیم سره د 500 اوورونو یو ورځنۍ لوبه ترسره کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک چې له ملي ټیم سره په مرکز حراره کې دی، ازادي راډیو ته وویل چې کرکټ بورډ یو شمېر نوو ځوانانو ته چانس ورکړی دی.
د افغانستان کرکټ بورډ یو شمېر نوو ځوانانو ته چانس ورکړی دی، لکه فرید ملک شو، همداشان فاطمه شاهدي، مجید ودران، او هیره دلوي چې د لومړي ځل لپاره د افغانستان لپاره یو ځوان لوبغاړی لوبیږي، هغه رشید ارمان دی.
د افغانستان ملي ټیم به د زیمبابوې له ملي لوبډلې سره د اکتوبر تر 14 پورې 15 یوروزنۍ لوبې ترسره کړي. زیمبابوې د نړۍ په هغو لسو لوبډلو کې یوه ده چې د کرکټ د نړیوال فدراسیون بشپړ غړیتوب لري. د ایران نگهبان شورا د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره شوې اټومي تړون تصویب کړ. دغه شورا یو ورځ وروسته پر دې تړون غونډه وکړه چې د ایران پارلمان د ولسمشر حسن روحاني د حکومت ملاتړ وکړ چې د جولای په 14مه د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره اټومي تړون کړی دی. د ایران د نگهبان د شورا د 12 کسیزې محافظه کارې ډلې له تایید سره اوس اټومي تړون قانوني بڼه خپله کړه. نگهبان شورا د ایران د ملي امنیت عالی شورا ته واک ورکړ چې اټومي تړون تطبیق کړي، خو که چیرې نړیوالو قدرتونو له ژمنې سره سم بندیزونه لرې نه کړل یا یې نور بندیزونه ولګول، دغه شورا به تړون فسخه کوي. نگهبان شورا همداراز پر حکومت غږ کړی دی چې په پرینږدي د امریکا متحده ایالاتونو او لویدیز له دې تړون څخه داسې ګټه پورته کړي چې په ایران کې نفوذ وکړي. د پاکستان د کورونی چار وزیر چودلی نصر احمد اعلان وکړ چې تر 14000 ډیر امنیتی ځواکونه د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د محرم د میاشت پترس کې د فرقې شخړو د مخنیوي لپاره ځای پر ځای سوي دي. چودلی نصر تیر ورځ ویل چې شاوخوا 10000 اضافي پوځیان او 6300 دولتي ملیشیا ځواکونه به د امنیت په ټینګولو کې برخه واخلي. نن په پاکستان کې د محرم لومړۍ ورځ ده. هر کال د محرم په میاشت کې په پاکستان کې فرقې شخړې رامنځته کیږي. په پاکستان کې نږدې 40% شیعه ژوند کوي او په تیر یوې لسیزې کې په دې هیواد کې د فرقې شخړو په ترڅ کې په زرګونو کسان وژل شوي دي. سپین ماڼۍ د روسیې هغه وړاندیز چې صدر اعظم دیمیتری میدودیف په سولی کې د پوځي همکارۍ په اړه د خبرو لپاره متحده ایالاتونو ته استوه رد کړه او هغه یې د وارخطایي نښه وبلله. له امریکا څخه د میدودیف د کتنې وړاندیز د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سه شنبې په ورځ کړی و چې سمدستي پرون د سپین ماڼۍ د ویاند جوش ارنست لخوا رد شو. واشنگتن او مسکو چې دواړه په سوریه کې هوایي عملیات مخ ته وړي د دې لپاره چې د پوځونو ترمنځ تصادفي پیښې رامنځته نه سي په خپلو کې خبرې کړې دي، خو واشنگتن د پراخې همغږۍ په اړه خبرې رد کړې او ویلې دي چې تر هغو به دغه خبرې ونه کړي چې روسیه د بشار الاسد رژیم ملاتړ ته ادامه ورکوي. ارنست ویل موږ له دې خبرو سره تر هغو علاقمندي نه لرو چې روسیه زموږ په هغو هڅو کې چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد مخې ته وړي مختوړو رغنده همکاري ته حاضره نه وي. د کرملند وایانت دیمیتری پیسکوف په دې اړه چې امریکا د خبرو د پیلېدو وړاندیز رد کړ خواشینی څرګند کړه. او د روسیې د بهرنی چار وزیر سرګی لاوروف وایي مسکو په عراق کې د داعش پر ضد جګړې کې د بغداد له موافقې سره سمه مرسته کوي. لاوروف په فنلند کې تېر ورځ وویل دا ضروري ده چې له تروریزم سره په مبارزه کې د عراق د حکومت او د عراق د کردستان د سیمې ترمنځ د همکارۍ ملاتړ وسي او په دې برخه کې روسیه د عراق په موافقې هلې ځلې کوي. دا تر دې دمه خبرونه.
له قاسم سولم علنا مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول که بیا هم غوړی د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د بې پولې ډاکترانو نړیوالې ټولنې اعلان وکړ چې په کندوز کې د دوی پر یوه روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي برید د څېړنو په نتیجه کې څرګنده شو چې 2 ډاکتران هم وژل شوي دي، 9 ناروغان تر اوسه تری تم دي. د دې پیښې په اړه د حقیقت موندنې خپلواک کمیسیون فعال شوی او د څېړنې د پیلېدو لپاره د امریکا او د افغانستان د حکومتونو موافقې ته انتظار باسي.
Now we need the agreement of the United States and Afghan government to have this investigation start.
د پکتیا ولایت یو شمیر وکیلان او د مدني ټولنې فعالان وایي چې د ناامنۍ او د زیاتوالي علت دا نه دی چې وسلوال طالبان پیاوړي شوي، بلکې
په دې ولسوالیو کې د ناامنۍ شتون علت دا نه ده چې دښمن ډېر ده، بلکې د امنیتي ارګانونو بېغوري ده، د هغوی بې کفایتي ده، د هغوی منظم پروګرام نشتوالی ده.
ټاکل شوې ده چې سبا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې له ملي ټیم سره په مرکز هراري کې د 50 لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ ټیم چارواکي وایي چې د دې لوبې لپاره د افغانستان ټیم ښه تیاری نیولی.
لکه څنګه چې تاسو ولیدل د چیرمن 11 زیمبابوې لوبډله په وړاندې افغانستان لوبډلې ښې لوبې ترسره کړې، همدارنګه ان شاء الله د ملي لوبډلې په وړاندې هم زموږ لوبډله پوره چمتووالی لري.
خبرونه په دوه منی مای کې 219 پروګرامونه لرو د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د ژوند په شیبو کې په دې لړۍ کې د لاسي خامک صنعت چړل شوې ده.
د قندهار خلک مخصوص خامکونه لري چې هغه په نامه د قندهاري یادیږي، یا مثلا د پکتیا خلک دي، د غزنی خلک دي، د اندړ خلک دي.
د بی پول ډاکټرانو نړیواله ټولنې اعلان وکړ چې په کندوز کې د دوی پر یوه روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي برید څېړنو په ترڅ کې څرګند شو چې دوه نور ډاکټران هم وژل شوي. دغې نړیوالې ټولنې وویل له سیمې سره یې اړیکه ټینګ شوي او داسې ښکاري چې یو شمېر نور ناروغان هم ترې تم دي. په ورته وخت کې یو خپلواک کمیسیون د دې پیښې د څېړنې لپاره جوړ شوی دی او د افغانستان او امریکا د حکومتونو موافقې ته انتظار کوي چې خپل کار پیل کړي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د بیپولی ډاکټرانو نړیواله مؤسسه وایي په کندوز کې د امریکا د هوایي برید په ترڅ کې چې د اکتوبر په درېمه د دوی پورې روغتون یې وکړ، د مړیو شمیر څلور ویشتو ته رسېدلی دی. دغې مؤسسې د چهارشنبې پر ورځ وویل له څېړنو وروسته دوی د دوو نورو ډاکټرانو د مړینې په اړه معلومات ترلاسه کړل. د بیپولی ډاکټرانو د مؤسسې ویاند فرانس پریس اژانس ته وویل مخکې د دوی دوه ویشت کارکوونکي ترې تم وو او اوس د کندوز له ښار سره د اړیکو تر ټینګېدو وروسته ورته معلومه شوه چې په دې پیښه کې دوه نور ډاکټران هم وژل شوي دي. د دې روغتون نه ناروغان لا هم ورک دي او د هغوی د موندنې لپاره هڅې روانې دي. بل لور ته یو خپلواک کمیسیون چې د دې پیښې لپاره ګمارل شوی دی وایي دوی چمتو دي چې کار پیل کړي. د دې کمیسیون په اړه د سویس د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند وویل کمیسیون د کار د پیلېدو لپاره کابل او واشنگتن ته وړاندیز کړی دی. د سویس د بهرنیو چارو د وزارت ویاند زیاته کړه چې د هر راز تحقیقاتو لپاره د دغو دوو هیوادو د حکومتونو موافقه پکار ده. د بیپولی ډاکټرانو د مؤسسې د اپراسیون مشر برت جینسنس رویټرز اژانس ته وویل دا ډیره مهمه ده چې د حقیقت موندنې کمیسیون خپل کار پیل کړي. هغه څه چې مهم دي دا دي چې د حقیقت موندنې نړیوال کمیسیون فعال شوی او د دغه وحشي برید څېړنې ته چمتو دی. دا یو ښه ګام دی. اوس موږ د امریکا او افغانستان د حکومتونو موافقې ته اړتیا لرو څو څېړنه پیل شي. جنسنز زیاته کړه چې دغه کمیسیون یو خپلواک کمیسیون دی چې هیڅوک تر اوسه د هغه د کار په اړه معلومات نه لري او تر اوسه یوازې د سویس حکومت د هغوی ملاتړ کړی دی. د جنسنز په وینا د حقیقت موندنې نړیوال کمیسیون تر اوسه کله هم فعالیت نه دی کړی او څه چې اوس مهم دي هغه د کندوز د پیښې په اړه د حقیقت معلومول دي. په دغه 15 کسیز کمیسیون کې ډیپلوماتان، پخواني پوځي افسران او ډاکټران شامل دي.
و مورد چې د بی پول ډاکټرانو نړیوالې ټولنې اعلان وکړ چې دوه نور ډاکټران د کندوز په روغتون کې د امریکایي ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوي، نه ناروغان هم تر اوسه انتري تم دي. له بلې خوا د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې ښار د عملیاتو پر مهال په سلګونو طالبان وژل شوي دي او د عملیاتو لړۍ هم ولسوالیو ته غځول شوي او دوه ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې هم په افغانستان کې پر جګړو ته ډیر تمرکز شوی دی. رضوان مراد ورته کتنه کړې ده.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی اوباما له افغانستان څخه د ځواکونو د وستلو پر پلان له سره غور کوي. نیویارک ټایمز د لوړ رتبه امریکایي چارواکو په حواله لیکي داسې ښکاري چې د ولسمشر اوباما لیوالتیا دې ته زیاتیږي چې د القاعده او داعش پر ضد د مبارزې لپاره کافی اندازه سرتیری په افغانستان کې وساتي. دا په داسې حال کې چې د افغانستان وروستیو تحولاتو ته په پام سره پر سپینې ماڼۍ فشارونه زیات شوي دي چې له افغانستان نه د سرتیرو د وستلو پر پلان له سره غور وکړي. نیویارک ټایمز زیاتوي ولسمشر اوباما اعلان کړی دی چې په افغانستان کې د امریکا جګړه مخ په ختمېدو ده، خو د طالبانو وروستیو پرمختګونو ته په پام سره د امریکا دفاع وزارت، کانګرس او د ملي امنیت اداره په دې باور ده چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو موجودیت خورا اهمیت لري. ورځپاڼه وړاندې لیکي دا ولسمشر اوباما اداره په اوس وخت کې په افغانستان کې د پاتې کېدونکو سرتیرو د شمیر په اړه پر مختلفو پیشنهادونو غور کوي. دا مطلب لیکوال وایي یو پیشنهاد چې اوسمهال پرې زیات تمرکز کیږي د امریکا د پوځ د پخواني لوی درستیز لخوا وړاندې شوی دی. جنرال مارټن ډیمسي تیر اوړی پیشنهاد وکړ چې له دریو تر پنځو زرو امریکایي سرتیري دي له 2016 کال وروسته هم په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې په هدف وساتل شي. نیویارک ټایمز زیاتوي پینټاګون هم ولسمشر اوباما ته وړاندیز کړی دی چې په افغانستان کې د حاضرو 9900 سرتیرو ځواک دی په دې هیواد کې پاتې وي. فارن پالیسی خبرونه بیا له افغانستان څخه د تعلیم یافته ځوانانو او پوه قشر د وتلو پړه د ملګرو ملتونو اندېښنه راخسته ده. فارن پالیسی وای د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کونکو ادارې مشر چې 13 اونۍ له افغانستان څخه ستون شوی دی خبرداري ورکړی چې په کندوز ښار او د افغانستان په نورو سیمو کې بشري وضعیت مخ په خرابېدو دی. جان ګنګ فارن پالیسی خبرونې ته ویلي د طالبان وروستیو فعالیتونو د بشري مرستو د رسولو چارې له سترو خنډونو سره مخ کړي دي. نوموړي ویلي د افغانستان ورو او متزلزل اقتصادي وده له دې هېواد څخه د تعلیم یافته قشر د وتلو سبب شوې ده. فارن پالیسی زیاتوي افغان حکومت باید په یو وخت کې له دوو سترو چیلنجونو ووځي، لومړی امنیت ټینګ کړي او دوهم خپلو خلکو ته د پوهنې د اسانتیاو برابرولو او د هغوی د ژوند د سطحې د لوړولو په اړه اطمینان ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کونکو ادارې مشر جان ګنګ فارن پالیسی ته ویلي د پیسو نړیوال وجهي صندوق اټکل کړی چې د افغانستان اقتصاد به سږکال 14% کې وده وکړي، خو د نوموړي په خبره د نړیوالو مرستو د کمښت او د روان تاوتریخوالي له امله داسې ښکاري چې د افغانستان د اقتصاد وده به یوازې 1.6% وي.
د افغانستان په یو شمېر سیمو په تېره بیا په شمالي ولایتونو من جمله کندوز کې وروستیو ناامنیو د افغانستان ځینې نورو سیمو خلک مدني فعالان او دغه راز د وکیلان اندېښمن کړي. د پکتیا ولایت وکیلان او د مدني ټولنې فعالان هم امنیتي وضعیت ته اندېښمن دي. دوی وایي چې که حکومت پر وخت جدي اقدامات ونه کړي ښایي د دې ولایت ناامني ورځ تر بلې زیاتې شي. نور حال له سیمې د ازادي راډیو د خبریال داود تپان په راپورټ کې.
په ولسی جرګه کې د پکتیا د خلکو استازي او یو شمېر مدني فعالان وایي چې په دې ولایت کې د نامنۍ زیاتوالي لامل د وسلوالو ځواکمنېدل او زیاتېدل نه، بلکې د افغان ځواکونو بېغوري د دې باعث شوی چې ورځ تر بلې امنیتي وضعیت خراب شي. په ولسی جرګه کې د پکتیا د خلکو استازي مجیب رحمان سمکنی وایي د امنیتي ځواکونو ترمنځ ناهمغږي او کمزوري اداره د دې باعث شوې ده چې په ولایت کې امنیتي ستونزې زیاتې شي.
په دې ولسوالیو کې د نامنۍ شتون علت دا نه ده چې دښمن ډېر ده، بلکې د امنیتي ارګانونو بېغوري ده، د هغوی بېکفایتي ده، د هغوی منظم پروګرام نشتوالی ده. نو که چېرته همدغسې وي ولسوالۍ خو څه کوي چې ممکن دوه هفتې بعد میاشت بعد د ګرد په خر کې هم څوک امنیت
نوموړی دا هم وایي چې که د ملکي او نظامي ادارې ترمنځ همغږي پیاوړې نه شي ښایي دغه شته ناامني او بې باوري د دې لامل وګرځي چې حتی د ولسوالیو ناامني مرکز ګردیز ته هم راورسیږي. په ولسي جرګه کې د پکتیا یو بل استازی ګلپادشاه مجیدي هم په همدې نظر دی چې د شته ګواښونو مخه باید ونیول شي، که چیرې داسې ونه شي ښایي په ولسونو کې شته روحیه کمزوري او د دې ولایت ناامني زیاته شي.
عمومی وضعیت د پکتیا نسبت نور افغانستان د چسکل تهدید سره زیات مخ دی او وضعیت خراب شوی. تاسو ګوري کابل کې هم وضعیت امنیتی خراب شوی، ولی الحمدلله پکتیا کې خده، ولی ګواخونه شته چې من جمهور رئیس هم در سوال دي چې ګواخونه مخه باید ونیوي شي په پکتیا کې. ګرچی امنیت خده ډاډمند ولسونو کې روحیاشته مونږ په امنیتی ادارو کې خه پیاوړی روحیاشته، ولی ضرورت دی چې هغه ګواخونه ته د پاره باید تدابیر ونیوي شي. خدای مکه که هغه ګواښونه حرکت وکړي او کوم ځای ته یو څه کړنې ترسره کړي بیا به د پکتیا امنیت خرابیږي او هغه روحیه به پکتیا کې نه وي لکه نن چې ده.
د نوموړي په خبره د ولسونو همکاري او ملاتړ تر دې دمه له حکومت سره د نسبي امنیت لوی لامل دی او ولایتي اداره باید د ولسونو سره شته فاصلې راکمې او په دې برخه کې ترې د مرستې غوښتونکي شي. نه یوازې د ولسي جرګې استازي، د ولایتي شورا وکیلان، مدني فعالان او د بېلابېلو ولسوالیو مرکز اوسیدونکي د پکتیا امنیتي وضعیت ښه نه ګڼي. وایي چې ولایتي اداره او مرکزي حکومت باید دې برخې ته جدي پاملرنه وکړي. د پکتیا ولایتي شورا پخوانی رئیس او مدني فعال ښایسته جان احدي وایي د ګردیز څخه تر پټان پوری د پکتیا اکثریت ولسوالۍ موجود دي او د دې لارې پر سر وسلوال په ساتونو ساتونو دری یو موټر تلاشی کوي چې کوم حکومتي کسان خو بن نیوي پکې موجود.
په ډیر اسدانه ډول دښمن راځي یا مخالفین راځي، په ساتو ساتو لارې بندوي، خلک وزوي، پلټنه کوي چې څوک دی دولت، خلک دی دولت سره کار کوي، څوک ملکی آزاد خلک دی. دا خبره مونږ ته څو ځلې ولایتي ادارې مرکزی ادارې ډاډ راکړه چې دا ستونزه به مونږ حلوو، ولی باوجود دې ډاډ دا لارې په امن کې نشوه.
نو وړه زیاتوي په دې اوږده لویه لاره چې ولسوالۍ د ولسوالۍ امنیه قمندانۍ د اردو قرارګاوې او ډېر امنیتي ځواکونه پراته دي او بیا هم ناامني ده. وجه یې پرته له بېغورۍ او ناهمغږۍ هېڅ نه شي کېدلی.
چې کله دیارلس قرارګاه درته موجود وي، قمندانې امنیه دې موجود وي، دومره زیات پرسونل په دې لاره موجود وي، امکانات لري، بیا هم څنګه دښمن راځي تحرک؟
دا د په خبره د دې لویې لارې نامنی د ټولې پکتیا نامنی ځکه ده چې پخوا هم دا ولسوالۍ او لار په امن کې و. د زرمت او 3 میاشتو ولسوالۍ وضعیت له پخوا څخه خراب و. چې اوس دا لار او سیمې هم نام نه شي، نو دا په دې معنا ده چې د پکتیا امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د پکتیا امنیه قمندان زلمی وریاخیل د وکیلانو او مدني فعالانو خبره منی وایي چې رښتیا هم دا لویه لار له ستونزو سره مخ ده او دوی هڅه کوي چې په دې لاره کې شته تحرکات له منځه یوسي او د یادو سیمو امنیتی وضعیت تر کنټرول لاندې وساتي.
کوشش کوو چې دا یو ترانزیتي لار ده، یو لویه لار ده، یو عامل منفعه لار ده. زمونږ همیشه زمونږ د ولسوالیو خلک د شپږو اته ولسوالیو خلک دې لارې ځي او راځي. موږ کوشش کوو چې دې لارې امنیت ونیسو. زمونږ د دوستانو د غم په ځای ده، مګر هم دا هغه وخت چې زمونږ پرسونل په هغه باندې کله ګوري دښمن له ډېرو خاصو تکتیکونه استفاده کوي، ماین ځای په ځای کوي. زمونږ وسایط نشي تللی، لاره ډېره لرې ده. پغه اندازه چې کافی پرسونل باید ځای بزای، پغه اندازه پرسونل نسته. مونږ کوشش کوو چې دې لارې امنیت ختم.
نو وړای وای د ولایت امنیتی وضعیت تر پخوا ډډمن دی، خو ستونزې په ټول افغانستان کې دي او دوی به هڅه وکړي چې په مرکز او ولسوالۍ کې د تهدیدونو مخه ډب کړي. د نامنۍ دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د چارو کارپوهانو په خبره د پکتیا ولایت نوي والی او نظامي ادارو ترمنځ هغه ډول چې لازمه ده همغږي نشته او نه د امنیت ښه والي لپاره ټولې ادارې شریک پلان لري. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
د پکتیا د څنګ لوري خوست ولایت چارواکي بیا وایي چې وسلوال د دولت وسلوال مخالفین غواړي چې د دې ولایت سرحدي سیمې نا امن کړي. دغو چارواکو له قومونو غوښتل چې د موجودو ګواښونو د مخنیوي لپاره د له حکومت سره همکاري زیاته کړي. تفصیل د ازادي راډیو سیمیز خبریال نجیب الله الخیل په راپور کې.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې وسلوال مخالفین د یاد ولایت د سرحدي سیمو د ناامنه کولو فکر لري. چارواکو له قومونو او خلکو غوښتنه وکړه چې حکومت سره په ګډه د دې ګواښ تر منځه وړلو لپاره همکاري وکړي. دوی له قومونو وغوښتل چې په خپلو منځو کې د قومي تړونونه وکړي او د مخالفینو د هغو تحرکاتو په مخنیوي کې د خپله همکاري ډېره کړي چې له کبله یې کلي او قومونه ناامنه کېږي او یا په لرې پرتو سیمو کې پوهنه، روغتیا او نور خدمتونه زیان ویني. دوی یاد څرګندونې د چهارشنبه په ورځ په هغه پراخه غونډه کې وکړي چې د حکومت او ولس ترمنځ د شته اړیکو د پراختیا او همغږۍ په موخه د لسګونو قومي مشرانو، دیني عالمانو او ځایي اوسیدونکو په ګډون جوړه شوې وه. خوست والي حکم خان حبیبي د غونډې ګډونوالو ته د وسلوال لخوا د سرحدي سیمو د ناامنه کولو د فکر په اړه داسې وویل:
دښمن غواړي چې د خوست اوږده سرحدي پرته پوله باندې د خپلو شومو اهدافو لپاره وخت ناوخت بې نظمي رامنځته کړي او یا هم خپلو شومو اهدافو ته ځان ورسوي. د دې په خاطر چې خپل سرحدونه مو کلک ساتلي وي، د دې ضرورت لیدل کېږي چې هر ولسوالۍ او په ولسوالۍ کې مېشت قوم په خپل منځ کې تعهد وکړي چې هېڅ دښمن ته اجازه ورنه کړو چې یو ملي متر زموږ په خاوره کې نفوذ وکړي.
د خوست په یاده غونډه کې قومي مشرانو او دیني عالمانو هم په خپلو خبرو کې د دولت او امنیتي ادارو سره د مرستې لپاره تیاری څرګند کړ او غوښتنه وکړه چې حکومت هم د خلکو د ژوند د ښه کولو او د خلکو د باور د حاصلولو لپاره خپلې ژمنې په عمل کې پلي کړي. د خوست د ولایتي شورا رئیس امیر الله رضوان وویل چې
موږ او تاسو اجداد چې کومه مقابله کړې ده د دې په څیر مقابله ونه کړو لکه کړي مو چې هم دو بیا هم دا دښمن ازمیل شوی ده. دا نه پرېږدي موږ خپل خور خپل خلکو ته د خدمت موقع نه ورکوي تر څو چې د دې دښمن نهایي او قطعي موته مبراخه نه وي او موږ په خپل وطن کې امن راسره یو.
د خوست د ښځو چارو رئیس ملالۍ ولی هم په خپلو خبرو کې د ښځو په استازیتوب یادونه وکړه چې ښځې هم نارینه وو سره څنګ په څنګ په ټولو ملي بهیرونو کې د پراخې ونډې اخیستنې لپاره تیاری لري.
زه د یوې خور او مور په حیث د خوست ولایت پر غیور او میړني ولسداغه کوم چې د خپلې محلي ادارې تر شا ودرېږي. نظام ستاسو نظام دی، تر بل هر وخت تاسو ته ډېر زیات ضرورت لري. خوست میشتې خویندې به د خپلو ورونو سره د خوست په آبادۍ او سوکالۍ کې نه ستړې کېدونکې هلې ځلې کوي.
د یادونه ورده خوست د افغانستان په سویل ختیځ کې پروت سرحدي ولایت دی چې وې اداري واحدونه او ولسوالۍ د پښتونخوا له قبایلي سیمو سره 144 کیلومتر په اوږدو ګډه پوله لري. که څه هم خوست د افغانستان په نسبتا امن لرونکو ولایتونو کې شمیرل کیږي، خو قبایلي سیمو سره د ډېرو فرعي لارو د شتون له کبله له دې لارو په استفادې وسوال په اسانۍ دې ولایت ته تګ او راتګ کولی شي.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامده ام کل تنظیمای زور
از کبیر خواه باعث یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیده پاره جی پا افغانستان که مداخله تونیشی
مسئله توازن بودجه تنهایی است که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیست داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پنزو بجو پوری ازادی راڈیو نواوری.
په دې پروګرام کې نن بیا هم په افغانستان کې د ناامنیو د ریښو او دغه راز د سولې پر امکاناتو خبرې کیږي. تاسو هم کولی شئ چې دې پروګرام ته ټلیفون وکړئ او په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ، او که هم پوښتنه لرئ له مسؤولو چارواکو یې وکړئ. نن د پنجشنبې ورځ د اکتوبر 15 د نابینایانو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. افغان نابینایانو او په افغانستان کې د نابینایانو بیلابیلو اړوندو ادارو هم د دې ورځې په مناسبت ځانګړې غونډې جوړې کړې دي. نابینایان د ټولنې هغه قشر دی چې د عامو خلکو، حکومت او مرستندویه ادارو ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې نابینایانو ته د ښو خدماتو او پوهنې په برخه کې ځینې پروګرامونه پلي کړي او ځینې نور هم په نظر کې لري. تفصیل د نجیبه زمان په راپور کې.
په افغانستان کې د نابینایان ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې نابینایان له ډیرو ستونزو سره مخ دي، او وایي حکومت هغه قوانین نه دي عملي کړي چې د دوی لپاره جوړ سوي دي. نابینایانو او د دوی اړوندو ادارو دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر د 15 یا د سپینې امسا په نوم د نابینایانو د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې وکړې. نابینایان وایي چې دغه ورځ ځکه لمانځي چې دوی او د دوی ستونزو ته پاملرنه وسي او ورته د حل لارې چارې ولټول سي. د نابینایانو د مسلکي لیسې ښوونکي محمد رفیع قادر سرباز ازادي راډیو ته ویل نابینایان د پوهنې، روغتیا، شاري خدماتو او نورو ټولنیزو برخو کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
نه یوازې د زده کړو په برخه کې، بلکې د روغتیا او شاري خدماتو په برخه کې هم ستونزې لرو، او جدي ستونزې په هغو قوانینو کې دي چې د حکومت لخوا معلولینو ته جوړ شوي دي.
یو شمیر با تحصیل نابینایان چې د زده کړو اسناد هم ورسره دي په دولتي ادارو کې ورته کار نه پیدا کیږي، او دوی دا هم د ځان په وړاندې یو لویه ستونزه بولي. که هم چې په افغانستان کې د نابینایانو په اړه نوې او دقیقه سروې نه ده سوې، خو د انټرنیشنل انډیکاپ د موسسې د سروې له مخې اوس مهال په افغانستان کې 8 لکه نابینایان سته چې 24% یې حسي دي، یعنی هغه کسان چې نه اوري او نه هم ویني. لدې ډلې 4 لکه هغه کسان دي چې د سترګو دیدې کم دي او یا هم درملنې ته اړتیا لري، او 8000 کلي نابینایان دي چې پکې جنگي نابینایان هم شامل دي. د اکتوبر 15 د سپینې امسا یا نابینایانو نړیوالې ورځې په نوم نابینایانو ته لا زیاته توجه او دوی ته د امکاناتو د برابرولو په هدف لمانځل کیږي. دغه ورځ په 1940 میلادي کال کې تصویب او د لومړۍ نړیوالې جګړې راهیسې وپیژندل سوه. بلخوا د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د نابینایانو لپاره یې له ترکیې، امریکایي او ایراني چارواکو سره خبرې کړې، او غواړي یو شمیر نابینا زده کوونکي دغه هیوادونو ته د لوړو زده کړو لپاره واستوي. د دغه وزارت د شهیدانو او معلولینو د برخې مرستیالې جمیلې افغاني په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
کوشش شخصي خودم بر فعلاً
د اوس لپاره زموږ هڅې دا دي چې ځینې معلولین بهرنیو هیوادونو ته واستوو. ترکیې چارواکو سره موږ خبرې کړې، دوی په دې اړه لیوالتیا ښودلې، او همدارنګ ایران او امریکا هم په دې برخه کې لیوالتیا ښودلې ده.
د نورو ژمنو تر څنګ حکومت د معلولینو او په ځانګړې توګه د نابینایانو د ستونزو د حل لپاره په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی دی. د نظر خاوندان وایي چې که معلولینو او نابینایانو ته په ټولنه کې د زده کړې، کار او ونډې اخیستلو زمینه برابره سي، نو دغه کسان به د ټولنې یو مثبت اړخ جوړ کړي.
دا هم ستاسو څو پیغامونه چې د اتسواتلس افغان بی سیم مخابراتی شرکت لخوامو را استولی دی. شاهد الله زلاند لکنر علی که افغان دولت و نړیوال ټولنه په هیواد کې د خپل سرو او جهادي قماندانانو د فعالیت مخونه نیسي، نو په هیواد کې به یو لوی بحران رامنځته شي او د نړیوال ټولنې لاسته راوړنې به په اوبو لاهو شي. حکمت الله حماس له هلمند نادلي ولسوالۍ څخه لیکي، د روسي پوځي مداخله په افغانستان کې د افغانانو په کار نه ده، بلکې له دوی نه باید د الوتکو او د وسلو غوښتنه وشي. په افغانستان کې اتنیمې بجې د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، د اساسي او بشري حقونو او دغه راز ژوند په شیبو کې. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې له مسؤل سره هم مرکه لرو چې دا لوبډله نن په زیمبابوې کې د 50 اورو لوبه کوي او بخې سبا. خو اوس به قسیم سولمل ته ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د ساد مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د امریکا دفاع وزیر پرون ویل چې له 2014 کال وروسته به هم د دوی اضافي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هیواد د لوړ پوځي مدال هغه پوځي تورن ته ورکوي چې په 2012 کې په افغانستان کې ځانوژونکي حمله تخریب کړي وې. د بی پولی ډاکټرانو نړیواله ماسه وایي د وروستۍ څېړنو له مخې معلومه سوې ده چې په کندوز کې د اکتوبر په 3 د دوی پر یوه روغتون په بمباري کې د دوی دوه نور ډاکټران هم وژل سوي دي. د ګډو ګټو د همکارۍ سازمان وایي تر ټولو ستر ګواښ دوی ته اوس د افغانستان له لورې متوجه دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د زیمبابوې له ملي ټیم سره د 500 اوورونو یوه ورځنۍ لوبه ترسره کوي. د ایران نگهبان شورا د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره شوی اټومي تړون تصویب کړ. د پاکستان د کورنی چارو وزیر چودلی نصار اعلان وکړ چې تر 14,000 ډیر امنیتي ځواکونه د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د محرم د میاشتې په ترڅ کې د فرقې شخړو د مخنیوي لپاره ځای پر ځای شوي دي. سپینه ماڼۍ د روسیا غوړاندیز چې صدر اعظم دیمیتری میدودیف په سوریه کې د پوځي همکارۍ په اړه د خبرو لپاره متحده ایالاتونو ته استوه رد کړ او هغه یې د وارخطایي نښه وبلله. او د روسیې د بارونی چارو وزیر سرګی لاوروف وایي مسکو په عراق کې د داعش پر ضد جګړې کې د بغداد له مفقې سره سمه مرسته کوي.
له قسم سولمل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واورول. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، کولای شئ ویلولئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورک وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو له هغه مخکې د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې له مسؤل سره په زیمبابوې کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د تیاریو په باب مرکه لرو. ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې له ملي ټیم سره په مرکز هراري کې د 50 اورو لوبه وکړي. افغان ټیم به د روانې میلادي میاشتې تر 23 د زیمبابوې له ملي ټیم سره چې د کرکټ د نړیوال فدراسیون بشپړ غړیتوب لري 15 ورځنۍ مسابقې وکړي. احمد شبر د افغانستان د کرکټ بورډ رسنیو د برخې له مسؤل فرید هوتک سره مرکه کړې او لومړی د سبنۍ لوبې په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ د ملي ټیم د کرکټ او افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د چمتووالي په اړه پوښتنه کړې.
لوبډله پوره چمتووالی لري او انشاءالله چې لکه څنګه چې تاسو ولیدل د چیرمن 11 زیمبابوې لوبډله په وړاندې افغانستان لوبډله ښې لوبې ترسره کړې. همدا ډول انشاءالله د ملي لوبډله په وړاندې هم زموږ لوبډله پوره چمتووالی لري.
د افغانستان په ټیم کې به په سبانۍ لوبې کې ځینې نوي لوبغاړي هم افغانستان داخل کړي او کنه پخواني لوبغاړي به ولوبي شي؟
افغانستان کرکټ بورډ یو ځل بیا هم یو شپږ نو ځوانان ته چانس ورکړی ده، لکه فرید ملک شو او همداشان نور اشفاق الله شهیدي، نجیب ګدران او یو شپږ نور لوبغاړي ځوان لوبغاړي دي چې هغه د ملي لوبډلې سره اوس په دغه سفر کې شته دي. او هیره درلوي چې د ملي ځل لپاره به چې د افغانستان لپاره یو ځوان لوبغاړی لوبېږي هغه رشید ارمان ده.
دغه نوی لوبغاړی چې تاسو یاد کړه څنګه دی به په اوله لوبه کې دا چانس ترلاسه کړي چې ولوبي شي؟
رشید ارمان د افغانستان لسکر لوبه کې لوبه کړې ده، سره نتیجه اخیستې ده. همداشان په کورني کرکټ کې ډېر ښه لوبېدلی ده، تعلیماتي کمپونو کې نتیجه خبر کړې ده. انشاءالله نوموړی به په دغه شرایطو کې ډېر ښې لوبې ترسره کړي.
د افغانستان په بالرانو کې څرنګه نوي لوبغاړي شته پکې او که نه هغه پخواني بالران لوبوي او کوم مهم بالر نه لوبوي؟
تر اوسه پورې پریکړه نه ده شوې چې کوم لوبغاړي به لوبېږي او کوم لوبغاړي به نه لوبېږي. نو هغه اصله ما زه تاسو ته مخکې مخکې څه نه شم ویلی، په خاطر د دې چې یوه لوبډله هم نشي کولی چې مخکې مخکې خپل سکواډ اعلان کړي.
د افغانستان د کرکټ نوي روزونکي انضمام الحق د افغانستان په بیټسمینانو کې د کوم بیټسمین ستاینه ده کړې ده تر اوسه پورې او کنه په عمومي ډول باندې خبرې کړې دي؟
تېره شپه چې موږ ورسره ناستو انضمام الحق د افغانستان ملي لوبغاړي وصل په ناستو کې هم چې تر اوسه کړې دي هغه ټول لوبغاړي ښه لوبغاړي یاد کړي دي، ویلي چې تاسو باسواده لوبغاړي اصلي مخکې دونه چې زه دلته راشم ما تاسو پاک نه مانی چې کله تاسو لوبې کولې لوبغاړو ته وویل چې د تاسو نتیجه به ښه وه، د تاسو هر لوبغاړي کې ځانګړې وړتیاوې وې چې هغه ټولو ته په کتو سره زه تاسو ته د ښه لوبغاړو لقب درکولی شم. نو ان شاءالله تاسو مونږ تاسو په یو ځای باندې کار وکړو نو لرې به لرې چې زما به هم مات کړو.
هوتک صاحب د مرکې په دې پای کې که راته ووایې سي سبانۍ لوبې ته څومره امید لري چې افغانستان به یې وګټي؟
لوبغاړي ګورم رښتیا هم چې د ورځې درې ساعته په اکاډمۍ کې تمرینات ترسره کوي، په لوبغالي کې تمرینات ترسره کوي، په بېلابېلو برخو یعنې په فیلډنګ، بالینګ، بیټنګ، یعنې په توپوهنه، توپاچونه، توپ نیونه کې. او همداشان ته درته ویلی شم چې جیم کوي، بیا هغې نه وروسته را شي سویمنګ لمبا ته ولاړ شي، دا هغه څه دي چې دوی لپاره یو تقسیم اوقات جوړ شوی، خپل تقسیم اوقاتو مطابق باندې دوی ټول خپل پروګرامونه سرته رسوي او ترسره کوي. نو خدای شته چې د هغې نه مخکې کومې دوه لوبې درې لوبې ترسره شي، په هغه لوبو کې هم زموږ لوبغاړو ډېره ښه لوبه کوله. هغه کومې لوبې چې زمبابوي چیرمن الیون لوبډله سره دي هغه هم داسې ضعیفه لوبډله نه وه، هغه کې د زمبابوي یو شمېر ملي لوبغاړي او د الف لوبډلې لوبغاړي شامل ول، لوبې ورسره د افغانستان سره وکړه. نو
د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتکو.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.6 او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د بچا بازی د عواملو په اړه بحث کوو او دا چې د افغانستان د جزا په قانون کې د جرم په توګه جندل سبد او کنه. د پروګرام یلممو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک میسون د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب شراغلست
ډیر مننه ز خپل ور سره سلامونه ونیکی له تاسو او د ازادي ردو مؤسسو اوریدونکو ته دلی کوم.
احمد زید صاحب، کپدیاړه معلومات راکې چې بچبازی د افغانستان د جزا په قانون کې د جرم په توګه پیژندل سوی او کنه ده؟
ډیر مننه. متاسفانه د بچبازی عمل چې په افغانستان کې په اکثریت اداري واحدونو کې دا د یو منفي دود په توګه دا شتون لري، جریان لري. متاسفانه په صراحت توګه د افغانستان په جزایي قانون کې داسې مشخصه ماده چې د جرمي وسپر کړي شتون نه لري، چې د همدغه قانوني خلا نه په استفادې سره یو تعداد مفسده انسانان د مظلومو ماشومانو نه ناوړې استفادې کوي. دوی یعنی د هلک په شان ساتي، دوی نه ځانانه کالي ور اغوندي، په ډېرو مواردو کې دوی په محافلو کې دوی ګډوي، سره له دې چې دا د اخلاقي فساد یو منبع ده. یعنې چې دې اعمالونه نور جرایم منځته راځي، ولې په مشخصه توګه په قانون جزا کې نشته. سره له دې چې د لواطت او د زنا په اکله باندې د افغانستان د جزا قانون 420 ماده کې یو مشخصه ماده ده، که چیرې عمل د لواط یا زنا کېږي یو کس دغه اعمال باندې لاس پورې کېږي سزا پیشبینی کړی ده چې متوسطه او مال او کچیر یو دغه ماده قانون د 323 ماده په بنا باندې کچیر د لواط او یا زنا عمل سبب د مرګ قربانی کیږي، په دې حالت کې فایل دو جرم باید دو مرگ سزا وینی یعنی دو قتل جزا وینی نه ویشتم آماده که کچیر دا عمل دا زنا یا لیوات پا جبر سرکیگی یعنی عدف جنسی تیره دا اغت هم دا جنایت وصفر کرده دا یعنی جزای و تا تینه کرده اما پا مشخص توگه کچیر یو کس پینوی چه پا یو تیداد مختلف ولایتونو که یو تیداد مفسد کسان دا خفل دا جنسی غرایج دا رفکول پاره دا اغا کسان نه چه زیادتر عمری دا اطلس نلاندی بیانی دا دیارسونه تر اطلس پوری زیادتر پا دا کتگوری کیوی دوی ساتی زن سرا دوی نه پا جنسی مواردی که دوی نه استفاده کی دوی گردوی او نور استفاده اونه کی پا دی اکلا بانده مشخص قانون که داشه سرحد نلری چه دمده قانونی خالان پا استفاده سره یک چه داد کسان دا مظلوم و او معصوم و مفشومان پا سنوش بانده لوگی
ډیر مننه بچه بازی د ماشومان پر حقوق او پراتلون کې د هغوی پر وضعیت څومره منفی تاثیر کوي
ډیر مننه اصلا خو ماشوم هغه کس ته چې په ټولنه کې د دې په خاطر چې د ټولنې راتلون کې دوی پرې اړه لري باید په دې باندې سالمه سرمایه ګذاري وشي دوی باید ښه وروزل شي دوی ته باید خاصه پاملرنه وشي چې د ټولنې راتلون کې قدمونه باید دوی وشي ولې که چېرې په دغه اړوند باندې یعنی دقت نه کېږي او زمین نه ودې ته استفاده مسایدیږي چې یو تعداد مفسده انسانان د دوو په سرنوشت باندې لوبي وکړي دوی د هلک په توګه وساتي دوی دوی خونه خپل اساسي بشري حقونه چې ماشوم باید مکتب ته لاسرسی ولري یعنی تعلیم ته مخه وکړي مکتب وایي مدرسې ته مخه وکړي که چیرې دی یو کس دی د هلک په توګه ساتي نو د دغه خپل هغه اساسي او انساني حق نه دی محروم ده دای مکتب تنزی اغا کس چه قربانی دیده خب مفسد و اعمال و کیگی اغا دو کورنی نه تجدیدیگی کلی که زایی نلری بالاخره دیده اغا سر و کار اغا مفسد و انسانان و سرده چه دوی تل پا اغا اخلاقی فساد و باندی اختاره دای قربانی دیده مفسد انسانان و کیگی نه تنه دا چه دای با په ټولنه کې د دې او کده په توګه خپل هغه مثبت نقش و نه لوبوي بلکې دی به په خپله یو جنایتکار مسله شي چون ټولنه دی نه مني کورنۍ دی نه مني او بالاخره دی ودې ته مجبوره کیږي کله چې دی د عمر یعنی د اطلس نه پورته کیږي دی مجبوره کیږي چې دی خپله یو بل ماشوم قرباني کړي دی خپله هلک وساتي او بالاخره دغه جرمي دایره ورځ په ورځ وسیع کیږي چېرته چې هلک ساتنه ده چېرته چې د ګډا محفلونه دي مجلسونه دي الکان ګډول کیږي هلته معمولا په ډیرو مواردو کې نور منفی یعنی بدې پېښې منځته راغلي جنګونه شوي دي چې انسانان وژل شوي دي خو خلاصه ده چې د اخلاقي فساد او اساسي وسیله هم دا ګڼل کیږي چې که چېرې د دغه اعمالو مخنیوی ونیسي ټولنه د اخلاقي لحاظه په ډېر بد جهت کې به سوقیږي
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خپرونه ادامه لري
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا بکرم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس کړی
چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1226 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلست تاسو لا ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجیست احمد زئی صاحب کپ دې اړه معلومات راکې چې په هیواد کې د بچه بازی عمده لاملونه څه دي
ډېر مننه یو مختلف عوامل لري تاسو به تر معلومه ده چې په ټولنه کې هر جرم ځانګړي عوامل لري بچه بازی هم تر دې چې په درګه په قانون جزا کې یعنی د جرم وصف نه لري ولی عوامل مشخص دي په ټولنه کې چې اول دا چې دا د قانون تشه چې یعنی قانون خلا قانوني خلا چې په قانون کې صراحت نه لري دا دغه خلا نه یو چې د مفسد انسانان استفاده کی بل دا چې په ډېرو مواردو کې ډېرې کورنۍ د فقر د واکمنۍ له امله
چې دوی اقتصادي ستونزې لري خپل ماشومان بالاخره او دې ته سوي چې یا باید په موټرو کې د کلینر په توګه کار وکړي، یا په ډېرو مواردو کې دوی په دوکانو کې سن سالنی جوی دوی د شاګرد صفت کینی، او بالاخره د دغو د اقتصادي د ناوړې موقف نه په استفاده سره او چې داد کسانو ته دا زمینه مسله کېږي چې دوی نه په جنسي مواردو کې استفاده وشي. خپله دغه د قانون نه واکمنۍ دا په خپله یو دلیل ده چې کله قانون واکمن نه وي، یعنی دولتي ادارې خپلې کړنې د افغانستان نافذو قانون سره ټول عیار نه کړي، زمینه و مفسده کسانو ته هغو کسانو ته چې دوی د غیر مشروع ګټو ترلاسه کولو لپاره د افغانستان قانون سرغړونه کوي هغو ته زمینه مسله کېږي. متاسفانه په افغانستان کې نه د قانون واکمنۍ شته او نه دولتي واکمنۍ شته. د افغانستان ټولو خلکو ته پکار ده چې که علمای کرام دي، که روشنفکر خشه ده، که د بشري حقوقو کمیسیون ده، او یا نور مدني ټولنه ده، دوی باید په دغه عقله باندې یو ملي برنامه باید ترلاسه کړي او خلکو ته پوهوي ورکړي چې په دغه عقله باندې د دغو اعمالو په هغه زیانو باندې تمرکز وکړي چې وغږېږي، خلکو ته ذهنیت ورکړي چې خپل ماشومان وساتي، او بالاخره هغه کسان چې دغه اعمالو باندې لاس پورې کوي هغوی د جدي تعدي تعقیب لاندې ونیول شي.
د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون تر دا مهاله د بچبازۍ د پدیدې د مخنیوي په برخه کې څه پروګرامونه ترسره کړي او په دې اړه یې حکومت ته څه وړاندیزونه کړي؟
د دې په خاطر د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دغه ټکي ته په پاملرنه سره تېر کال په دې اړوند باندې یو تحقیق ترسره کړ، یعنی د ټولنې هغه مختلفو اقشارو استادو سره په تماس کې شول، د هغوی نظریې واخیستې، په دې هکله باندې په مختلفو ولایتونو کې غونډې وکولې، جلسې دایرې کړې، د صاحب نظر و د اهل خبره و د حقوق پوهان و د علمای کرام و نظریات واخیستل، د دغه اعمالو په هغه ازدیانونو باندې وغږېدل د مخنیوي په خاطر و عوامل باندې، او بالاخره مشخص کړندونه بالاخره چې دغه تحقیق تکمیلېږي. بیا د دغه تحقیق په اړوند د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یو راپور خپروي چې د دې په خاطر چې دغه عمل یعنی تداوم پیدا نه کړي، د دې عمل مخنیوی باید وشي، په ټولنه کې ماشومان باید مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري، او دوی قرباني د مفسد انسانانو ونشي. د دې په خاطر په دغه تحقیق کې تقریبا 12 مشخص وړاندیزونه وکول دولت ته چې تاسو چې په دغه اړوند باندې په افغانستان کې یا په قوانینو کې تعدیلات منځته راځي، او یا مشخص یو ځانګړی اختصاصي قانون جوړیږي، نو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دولت ته څو وړاندیزونه درلودل چې باید وکړي. په اوله قدمه کې باید دغه عمل باید دغه د قانوني تسلمانځ باید لاړ شي، باید دولت په جزایي قانونو کې دته د جرم مسؤل چې ځکه پس له دې د عدلي او قضایي ارګانو د دغه منفي اعمالو کوونکو سره قانوني چلند وکړي. په دوهمه قدمه کې چې تاسو دغه تعدیل په قانون کې من سره دي دوه وړاندیز د کمیسیون دا تاسو چې دغه وړاندیز من سره دغه قانون کې تعدیل من سره دي دا وغیره ده، نو بنا د تقنی فرمان په حساب باندې د رئیس جمهور باید دغه عمل ته یعنی د جرم مصفر کی او کافي ارګانو ته هدایت ورکړي چې دغه اعمال کوونکي باید ونیسي، خلکو ته د پویاوی ورکړي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د علماي کرامو نه غوښتي چې په دغه عقله باندې د اسلام د سپیڅلي دین د اصولو او تعلیمو د موقف نه د دغه اعمال هغه زیانونو باندې وغږیږي چې په ټولنه کې اخلاقي فساد ټولنه کومې خواته بیایي، دغه ازارونه د خلک پوي کې. او بالاخره د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د اطلاعات او فرهنګ د وزارت نه وخت دي چې د دې په خاطر چې دغه غیر انساني اعمال ته د پای ټکی کې خوندي شي، باید دوی دې د تولید واردولو او خرڅلو او هغه کسټونه چې په ټولنه کې د اخلاقي فساد او د ترویج عامل دي هغه د بدلمن جویسي چې دا پخپله یعنی اخلاقي نه رافت په ټولنه کې منځ ته راوړي. دا غوړند ژوند هم دولت ته ورکړي چې متاسفانه په دغه اړوند باندې تر اوسه پورې داسې دولت او چت قانون نه دی اخیستی چې هغه خلکو ته محسوس وي.
قدرمن اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشر حقوقو خبرونه تر بلې وې داسې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک کلام مالسه.
ژوند په شیبو کې جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې. رقیبان واړه په زړه تور وی لکه په سپین ململ د تور خامه ګلونه. د دغه لنډې په اوریدو به مو په ذهن کې حتمی د یوه داسې سپین ټوکر انځور راځرغون شوی وي چې د تورخامه ګلونه پرې جوړ شوی وي. مینهوالو، په نننۍ خپرونه کې مو له رقیب سره کار نشته، بلکې نن پر خامک غږیږو. تاسې به د لاسي خامک ګڼ توکي لیدلي وي یا به مو هم استعمال کړي وي، او که چیرې مو پخپله نه وي استعمال کړي نو حتمی به مو په کورونو کې داسې یو توک وي چې خامک پکې شوی وي. په نننۍ ژوند په شیبو کې خپرونه کې به د خامک له تاریخ، ارزښت او د دغه لاسي صنعت له اوسني وضعیت خبر شو. دا خپرونه زه محبوب شاه محبوب او وږمه رشیدی وړاندې کوو.
قدرمنو اوریدونکو، په افغاني ټولنه کې به داسې ډیر کم کورونه وګورئ چې خامک شوي توکونه به پکې نه وي. له ډیره پخوا راهیسې کله چې په آریایي ټولنه کې له ټوکر څخه د جامو جوړولو دود پیل شو، نو په لومړیو کې د ښځو او نرانو د جامو ترمنځ توپیر په ډیره سخته کېده. نو په همدې خاطر چې دا توپیر په اسانۍ وشي، د ښځو په جامو به یې خامک کوه. د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي استاد ډاکټر زرغونه زیوار په افغاني او آریایي ټولنه کې د خامک پر تاریخ غږیدلی ده.
دا د خامک تاریخ چې د آریایانو د تاریخ سره تړلې زمانه ده، او څومره چې موږ ته معلومیږي او څومره چې زموږ فرهنګي تاریخونه موږ ته وایي، دغه خامکونه چې دي اکثریه د پښتنو په سیمو کې پښتني کلتور کې دا شامل شوی دی. اوس مثلا ګورو فرزند د قندار خلک، د قندار خلک مخصوص خامکونه لري چې هغه په نامه د قندری یادیږي، یا مثلا د پکتیا خلک دي، د غزنی خلک دي، د اندړ خلک دي. کله چې یو جلی واده کیږي، دا مثلا د واده لپاره یو کمیس شروع کوي، د خپل د ورکوټول نه شروع کوي، کوي هغه تر څو چې دا واده کیږي هغه خامغه کار باندې کار کوي، چې د لمنې او ټټرې او لمنې او نستونه، یعنی دومره کار پاره کیږي چې په کلونو کلونو باندې باندې کار کوي. او د دې معلومیږي چې دا نانا دا فرهنګ چې دی دا ډیر پخوانی دی، او اوس پورې هغه فرهنګ په دغه ځایونو کې اوس هم شته.
هغه زیور وایي چې درې یا څلور لسیزې وړاندې به په افغاني ټولنه کې داسې کور نه و چې په لاسي خامک ښکلي شوي ټوکر به ورکره نه و موجود. دا چې خامک په کومو کومو شیانو کې کارېده، له ډاکټرې زرغونې زیور څخه به یې واورو.
نو دا خامکونه چې په خو ډېر زیات په هر کور او هر کورنۍ ته چې بلاړې، نو هلته به دې کتل چې په هر شی باندې خامک شوی دی، یعنی هېڅ شی به داسې ساده نه و، یو ساده ټوټه به تا نه لیدله. مثلا د بکس په سر باندې چې به یو څادر یا دسمال به پروت و، په هغې باندې به خامک شوی و. که د کټ څادر و، په هغې به خامک شوی و. او که مثلا پردې به وي، په پردو به خامک شوی و. حتی هغه وختونو کې د اکثریه خلکو الماری ګانې نه درلودلې، نو دوی به چې جامې زوړندولې، په دیوال کې به جامې زوړندولې، هلته به دغه څادر به لوی هغه به جوړ کړو، بیا به د هغې لاندې به کالي زوړندول. څلور دیوالونه به ټول څادر باندې دغه کړي پټ کړي و، یعنی رنګ به نه و ټول به دغه کورونه و خامه. نو اکثریه به بیا به ښایسته ښایسته خامکونه کړي و، په دیوالونو به زوړند کړي و. یو دا مسله و. بیا غیر دغه نه مثلا په میز باندې چې ټوټې د سر میز ایسي ورته وي، هغې باندې به خامک پروت و. یا مثلا حتی د پتنوس په سر باندې دسمال چې اچول کېږي، مثلا هغه به په خامک باندې خامکونه به پکې کړي و.
د کابل د ښځو په بڼ کې له یوې دوکانداري روشن سره زموږ همکارې فرشتې مرسل مرکه کړي. اغلی روشن د لاسي خامک په ډولونو او اوسني وضعیت رڼا اچولي.
تقریبا 15 شپږ رنگ خامک زداره کړو، چې یو کشیده دوزیده، یو پندوک دوزیده، یو مرمر دوزیده، یو قنداری دوزیده، یو هم دسه بخمل غنده گندگی دوخت ایرانی ورته وایي. نو دغه دوختونه من کارو
کوم شهنه که معمولا خامک
خامک زدیر په جای خو کې کوم کوت خو زداغه دي څه فرمایش زداغه دي من تراکه به نو دماغ دي په فرمایش من گندو که دکی ویل دک گندو که ویل نه کمی گندو.
دغه فیروزی ټوټه چې اوس دې مختص مخکله کړه
لاندې سفنج ده
خو شیدا دا جای خوده
جای خوده
او جای خوده مونته فرمایش را کړی ده دا خبرته گندم
د ماشوم لپاره ده
مو د ماشوم په خاطر ده
د دې دوخت پکله باندې را توې ام دغه دوخت چې وای
د تا قنداری دوزی وای
قنداری دوزی
او د تا قنداری دوزی وای په دې څه د لاس کول ده خامک ده من د قندار خلک دای ډیر کوي نو غل دوه تم را وسوي د تم کوي به من په جای خو دی کې کار
ما چې دلی کلیو کې دې ته دړې وای
وو دا طرف خلک وو کلی کې هلته دې ته دړې وای دښته او دلته من خلک به قندری دوزی ورته وای په دې چې دا دوخت قندار ده
دا سند دې کومه کوي
سند دې منډې نه
اته چې په نظر دې کم دوخت خدا کې ډیر
نو هغه نظر په مشتری د سراسي ډيري کم خو ته وی ډيري دې مقصد هغه چې نږدې نږدې یو غدې خوښته
د ماشوم خو مولي دل کنه بالغ تو ورجایي و دښنه لوړ ته څنګه ګنده
وو لوړ ته ګندو
هغه دې چې ګنده
هغه دې ته یو سر تختي ګندو ډیر خوښته د لاس کار خامه کې د خپل فرمایش ده زړی چې کشیده دوزی ورکه زړی چې مرمر دوزی ورکه زړی چې پندوب دوزی ورکه د زړی چې قندوري دوزی ورکه هر یو څو فرمایش ورکه من دماغ فرمایش په دغه من ګورته تیارې وو ډيري خلک څلور بالغ تخلي ډيري خلک شپږ بالغ تخلي ډيري خلک دوه بالغ تخ یو سر تختي سره مثلا د برستنه پوخی دا روجایی د ډيري شخو مردونه د ډيري شخو زنانه ده
د خوته نور خلک ته ورکه درته ګنديه کړه
وو وو
خپل څنګه زده دي
وو خپل هم زده ده
چې زده دي
د مو دغه دوختونه څه زه خلکو ته ورکوم دغه دوختونه مې تمام زده ده
اسانه ده که سخت ګندلی
ولو خدا دغه قندوري دوزی لګزرا سخت ده څه یو یو تاروخلی او د نور خدا بیا خدا نو سکون کړی اصلا خطمان سختی لدی
دا کار دی خواهیدم که دیست جبران دی کوا
نه ام می خواهیدم مجبوریت دلو دورده یا مره دوره یا قلال ناست را ارد
چون را پیسی لاست در جیل دو شاینو نه ستاسی گنده
دیده شاین از دیش پی تر یاو بجا پوری کور کم کار که اومه او پا تیسو دلتم دلتنو خدا نو دومن گزاره پی کی که دا کور گزاره پی کی که
دیست مشکل خوبه دا دختونه نپیده که مثلا دی چم لاپ درتی و رومیگی شخصی دا خبره
سنگه نکوی دا خوگو تا دیر نخص لدی سن خود تیت نیسی کنه دسی و سوال خپلای دسی دا وگه می تمام شفه خوگیگی دی چشی نه تو سر می دسی تیتی سر تیتی دا مری دا داخه غاری دسی نیزده سی او رقم درد کمی بود
نکیگی سر تیتونه نیسی؟
نه نکیگی اتمان سردی تیتی که پا ماشین هم که نی سردی تیتی پا خامک هم که
اتویشت کلان آرزو بیاوایی که چه هم زمانه تغییر کردی مگر دوی بیا هم پا ودونو که این آویانو تا پلاسی خامک کلشوی جامی وراغوندی
کله واده کوه نزمنګه همیشه هغه لباس خوځو جنکین تا غوندو چارته د سې دستوزي شي وې دي او د سې محلي لباس خاصتن زمنګ واده یی چې شي سره دی چې وتل کی خو به هم نو تمګه د واده پورس ګنده غنی غوندو چاغه زمنګ خپل د لاس جوړ شي
د نموړې په خبره کچېری دوی خپل نویانو ته په خامک جوړ شوی جامې وروانه غوندي نو بیا خپل خپلوان ورپوري ملاندی وې همایرا یو له هغه میرمنو ده چې د کابل د خزو په بند کې پلاسی خامک جوړ شوی جامې او غاړې پلوري نموړې وای
دا یا خنونه چې دی ډېر ستر خنونه هم دی وړې هم دی نکټۍ ول هم دی سلور پنجه هم دی چې ډېر لکانه خوخیږي رنگونه مختلفه ده رنگ رنگونه شته پکې د ستر سړی د پر هم یا خنونه شته ډېر ظریف ډېر کم دوخته قنداري دوزی ده دزدوزی ده ماشینی ده ایراتی ده دزدوزی لرو د خزه د پر پنجابای دی تیګرای هم لري پرتګ هم لري کمی هم لري
د غلی هم ایره په دکان کې د خزو او نرانو بیلا بیلې خولې جامې او غاړي پرتې دي دا چې به یې څه ډول دي له هغه به وورو
هغه په اوګدا چرپنجه لمنې دي چرپنجه لمن هم راځي خندري دوزی هم راځي استر هم راځي څلور غزه رختو سره پسته ټټر غوړه په درې زره درې نیم زره دوه نیم زره قیمته یې $200 ده چا نو لاس کار ده یا خان قسمی ده دا بیا ډیر چټ وای دا $200 نه کم نه ده
عزت مون اوریدونکو په افغاني ټولنه کې لډیره په خوا د سره واجو چې د واده جنې به د خپل ځان او کوټې لپاره یو شمیر پلاسی خامک کولی شوی پردی او نور توکي جوړول د کابل اوسیدونکو 55 کلنه مرزیه یو له هغه خصو ده چې له واده وړاندې یو شمیر توکي جوړ کړی و
خامک پرده دریشی پوخ چادری پوخ سرتختی سرباکسی سرمیزی ګډ افغاني وړې پیسې خامک د شان موټور جوړ کړو نور خلکو د پاره دسمالونه یا خان د مردانه یې غاړه سرتختی د ما تر اوسه کله کومه سره جوړ قنداري د زمي ګڼل او واده نه وېسني یو پنځه ویش کال شوی ما سنوي ما سکه مسفنج هغه کړو بازاري غونډه می جوړ کړو په ماشين باندې به مو ګاندو چار داوري فرق مرته ور کړو تر اوسه جوړ ګاډه باندې د ما وسمشته اوس دا کشه لور می وای چې دا زما شو زیات
خامک گندنی له پخواره هسته د یو شمیر میرمنو په اقتصادي ژوند کې مثبت بدلون راوستي، مګر په روسي کې د ماشيني خامک پر مسته کې دا سره د لاسي خامک بازار یو څه کم رنګ شوی. دا چې ولی له پیغلی کوبرا وی وورو
که زه ارته د بازار تیکه په خپل پیسو باندې واخلم، بیا یو غندم هغه د مجبوریت مجبور بازار ته وړم، او بازار کې خرڅوم هغه هم په قیمت باندې نه خرڅيږي. مخصوصا مثلا وخت کې مخ وختو کې د یو خامک یا خن قیمت ډیر خو چې خامک کومو ګنده مثلا 15000 15000 به خرڅیدا، اوس مهال کې کوم خامک ته په ډیر زحمت باندې و ګنده هغه چې بازار ته یو سیتانه مثلا په 2000 یا یو نیم زر داسې نه غړي. د دې لاته هم دا چې دا ماشینونه چې اوس راوتلی یا خنونه ګنده دا په ډیر ارزانه قیمت خلکو ته، یعنی ګلونه هم ډیر مختلف دي، کوم نقشونه چې موږ په خامک کې کارو هغه دې په ډیر خو ډولو باندې مثلا په ماشين باندې کاروي.
درنو اوریدونکو، اوس مهال د ماشینی او لاسی خامک جوړونې په شکلونو کې ګڼ نوي تغیرات رامنځته شوي چې لاملونه یې ګاونډیو هیوادونو ته مهاجرتونه په ګوته کولی شو. د دغه صنعت د پالنې او ساتنې په هیله نننۍ خبرونه هم دلته پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 414، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1.